آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
سپین مانی وایي په کیوبا کې د هغه مقالې په اړه اندېښنه نه لري چې د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړ شوی دی. د سعودي عربستان او حوثي شیعه یاغیان په یمن کې د کورنۍ جګړې پر ختمېدو غږیږي. او نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپل دویمه لوبه د هانګ کانګ د لوبډلې سره کوي.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د هود د میاشتې شلمه ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې لسمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې ټاکل سوې دا ځل به د سوریې د سولې په مذاکراتو کې په ډیرو جدي مسایلو بحث وسي. په دې باره کې رپورټ اوریدلی سي. خوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیم زی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وای خپل ځواکونه ته امر کړی چې د پاکستان د تیری په مقابل کې د خپل خاورې دفاع وکړي. په تیر دوه اونۍ کې د ډیورنډ پر کرخه د ځینو نښتو رپورټونه ورکړل شوی دي. د یک شنبه پر ورځ د ننګرهار د ګوشتې پولیسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه، او همدارنګه د کونړ د دانګام د ولسوالۍ نه هم رپورټونه راغلي دي چې پاکستانی هلیکوپترو د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو بمباري کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په خپله غونډه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځ د سرغړونو په هکړه اندېښنه ښودلې ده. د جنوبی کوریا پوځ وایي شمالي کوریا په بهر کې دوه د لنډ واټن بالستیک توغندي ورکړې دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي دغه توغندي د هوانګایي د ایالت نه ور شوې دي چې 500 کیلومتره هوا ته پورته شول او بیا د بهر په ختی ساحل کې ولوېدل. داسې ښکاري چې شمالي کوریا دغه توغندي د امریکا او جنوبی کوریا د ګډو پوځي تطبیقاتو په ځواب کې کړی وي. شمالي کوریا دغه پوځي تطبیقات نه خوښوي او هغه تجاوز ګڼي. امریکا او جنوبی کوریا هر کال دغه پوځي تطبیقات کوي، خو سګنی تطبیقات دومره پراخ او غټ و چې په تاریخ کې ساری نشته. واشنگتن او سیول وایي چې پوځي تطبیقات د دفاعي اهدافو په خاطر ترسره شوي دي. سپینه مانی وایي ایران د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی د حق مامور په پیدا کولو کې همکاري کوي چې په 2008 کال کې په ایران کې بدرګه شو. د سپینه مانی ویان جاش ارنست وایي چې امریکا د ایران د غژمنه جدي ګڼي او زیاتوي چې ایرانیان به هم په خپل ژمنه ودرېږي. د اف بی آی مامور رابرټ لیونسن د ورستی ځل لپاره په ایران کې لیدل شوی و. جارج ارنست وایي موږ د ایراني چارواکو نه به د هغه د موقعیت په هکله پوښتنې وکړو. په سومالیا کې لس وسلوال د امریکا د خاصو عملیاتو او سومالیې د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د غزوکونه د شپې په تیاره کې د الشباب د وسلوالې ډلې د یو مهم قماندان د نیولو لپاره تللي و چې د وسلوالو د سخت مقاومت سره مخ شول. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
د سومالیا د استخباراتو یو مامور ای پی خبري اژانس ته د نوم د نشودلو په شرط ویلي دي چې شاید دغه مهم وسلوال به هم په هغه جګړه کې وژل شوی وي. د استخباراتو دغه افسر وایي دغه وسلوال یو مهم هدف و او ځانګړو ځواکونو نسوه کولی چې ژوندی ونیسي، ځکه چې وسلوالو د هغه کور سخت امنیت ساته چې دی پکې اوسېده. د استخباراتو افسر زیاتوي چې د کمانډو ځواکونو یا باید هغه ژوندی نیولی وای او یا یې وژلی و. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن جیف ډیویس وایي امریکایي ځواکونو په دغه عملیاتو کې د سومالی امنیتي ځواکونه په هلیکاپټر کې د عملیاتو ساحې ته وړیول او د سلام مشورې ورکولو نقشه درلوده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ ویان ډګروال مارک چیډل بیا وایي چې امریکایي ځواکونو په دغه عملیاتو کې د هلیکاپټر نه کښته سوي وو او د یوې لرې فاصلې نه د ماموریت څارنه کوله. ډګروال مارک چیډل وایي چې امریکایي ځواکونه په دغه ماموریت کې ډزې نه دي کړي او زیاتوي چې د سومالیا ځواکونو ماموریت په کامیابۍ سره ترسره کړ. خلیل خان، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غک آشنا را دونوریا. سعودي عربستان او حوثي شیعه یاغیانو په یمن کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې دي. دوه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د حوثیانو یو هیئت سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. دا د تیر یو کال په دې خوا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بمباري پیل کړې دي، لومړی ځل ده چې د یاغیانو استازي سعودي عربستان ته سفر کوي. سپینمانی وای په کیوبا کې د هغ برسپانی د سرمخلي په حق له اندېښنه نه لري چې امریکا ته د کیوبا په کورنۍ مسایلو کې د لاسوهنې په خاطر خبرداري ورکړ شوې ده. د مقاله په داس حال کې خبره شوې ده چې تمه کېږي د جمهور رئیس باراک اوباما د همدې میاشتې په 21مې او 22مې کیوبا ته په تاریخي سفر لاړ شي. د کمونست ګوند رسمي ورسپانه په سرمخالی کې لیکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته به تود هرکلی وویل شي، خو د کمونست حکومت د خپل سیاسي نظام د بدلولو هیڅ کوم پلان نه لري. د ورسپانې په سرمخالی کې وړاندې لیکل شوې چې د کیوبا حکومت خپل انقلابي او د سرمایداري یا امپریالیستي نظام ضد اصولو ته ژمن دی. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار بن راډز ویلي دي چې جمهور رئیس باراک اوباما به د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره وګوري، خو د هغه د ورور او پخوانی انقلابي مشر فیدل کاسترو سره به ونه ګوري. په فرانسې کې د تیر کال د یوې خونړۍ تروریستي حملې نه وروسته هر څه عادي ښکاري، مګر پرون هلته په فرانسې کې سلګونو زرو خلکو په ټول ملک کې د کار او د کارګر د وزارت په یو قانون کې د اصلاحاتو په خاطر مظاهره کړې وي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
په فرانسې کې خلکو دا ځل د تروریزم په ضد نه، بلکې په خپل ملک کې د چپي حکومت لخوا د کار او د کارګرو په قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو په ضد په سختو مظاهرو لاس پورې کړی دی. هلته په فرانسې کې د ریل ګاډو د کارګرو د اعتصاب له کبله د خلکو عادي ژوند هم ډیر اخلال شوی دی. مارش کوونکي اکثرا شاګردان دي. یو تن چې 18 کلن دی او جولیت جوبن نومیږي وایي چې د لدین سخت په ویره کې دی. کله چې د کار پیدا کړي نو د کارګرو د اوږدې مودې د امتیازاتو نه به چې همدا وشته دی محروم شي. هغه وایي
They are killing our rights and we are the future workers.
هغوی زمون حقوق تباه کوي. مونږ آینده کارګر یو، نو په دې خاطر مونږ دلته راغلي یو چې د خپل حق مطالبه وکړو. په فرانسې کې دغه مظاهره چند داسې فکر کوي چې دوی چپی حکومت نور د دوی په غم کې نه دی، لکن هلته په فرانسې کې د کاروبار خواوندان او تاجران د دغه اصلاحاتو طرفداري کوي او هم په خپل
خبرونه د امریکا غک آشنا را دونوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د هنګ کانګ د لوبډله سره لوبه کوي. لوبه د هند ناګپور ښار په همغه لوبغالي کې کیږي چې افغانستان پکې د دوشنبه په ورځ د سکاټلند لوبډله ته ماتې ورکړه. د افغانستان او هنګ کانګ د لوبډله ترمنځ د غلوبه د افغانستان پر وخت مخام په شپږ نیمه بجو شروع کیږي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې لومړی مقام لري. د افغانستان سره په ګروپ کې زیمبابوي، سکاټلند او د هنګ کانګ ټیمونه دي. که هر لوبډله په دې ګروپ کې لومړی مقام وګټي، کولی شي چې د 2018 کال د نړیوال شلوریزو لوبو دویم پړاو ته لار پیدا کړي چې د همدې میاشتې په 14مې نیټې پیل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکرې زموږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د ننګرهار په ولایت کې سیمایز چارواکي وایي هغه کسان به د قانون منګولو ته وسپاري چې تیر شپه د کرکټ په مسابقو کې د افغانستان د ټیم د بری څخه وروسته د خوشحالي ډز کولې. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی په دې رپورت کې واوري.
د افغان کرکټ لوبډلې بریا خو خوخي ډیر کله په دزون منزل کیږي. تیر شپم په جلال آباد ښار کې د وایي دزو په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي او یو شمیرې ټپیان دي. د یو وژل شوي ماشوم تر خان محمد وایي که څه هم خپل وراري وبیله، خو حکومت دې راتلونکي ته پام وکړي.
دا تقریبا د نهو کالو او استراج نومو او د خان محمد زوی او زما وراره وو. دا د کرکټ لپاره ناستو، د دې خوشحالۍ منځلو لپاره ناستو، او د بده مرغه چې په اخر کې د خلکو ډزې وکړلې او موږ دې خپل چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې تاسو ډزې مه کوئ. که تاسو ډزې ونه کوئ، څوک ډزې نشي کولی.
هغه وایي ډزې تر ډېره له نظامي ځایونو کېدلې. د دغه ولایت اوسیدونکو وای زورواکي او چارواکي دي د دوی خوخي په غمونو نه بدلی.
دغه یو سیستم برابر کو جلکه د افغانستان کې آبادی خوشحالي سوکالي د ډزونه بغیر په ولله کم امراد لشي. دزي غریب نه کوي ځکه غریب د روډي وسنه لري نو کارتوس به بچي شو اخلي ماشينه به بچي شو اخلي
او دا خکار نه دی بچ مونږ د واګانی وکورته او حکومت نه لکه چې دز مخنیوي وکي.
ننګرهار کې د مدني ټولنو استادوم په یو خبري ناست کې ویلي چې بیگانه شوی دزې تر ډیره حکومتي خلکو کړي او په جدي توګه تعقیب نشینو دوی بلاریونو نه وکي.
غیر قانوني وسلوال ته نشي کنټرولولې نو زه فکر کوم چې د دوی شتون نه مونږ ته نشتون ضرور دی نو زمونږ خبرګون باید د نور ادامه پیدا کړي کني شي مونږ بلاریونو باندې لاس پوري.
خو د والی ویانته الله خو غیانه وای د بیگانه یو دزو په کونکو په سیلټ پیل کړي او زر د چې د قانون منګلو ته وسپاري. په ختی زون کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دغه سیورزو کې د هوایی ډزو کېدل غندلی او پر حکومت یې غږ کړی چې دغه مسله په جدي توګه وڅېړي. تیر ماښام په هند کې د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې افغانستان سکاټلند ته ماتې ورکړه او سبا ورځ به افغان لوبغاړي له هانګ کانګ سره لوبه کوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه یا IOM وایي هغه افریقایي مهاجر چې په لیبیا کې کړهونه غالي بیرته بخپلو هیوادونو ته ولېږل سي. خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت ولېږل دي.
IOM وایي هغه افریقایي مهاجر بیرته خپلو هیوادونو ته لیږي چې په لیبیا کې د پولیسو او ملیشو د لاسه ورسره ناوړه سلوک کوي، استثماریږي او ورنه کړهونه غالي. رپورټونه وایي د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه یا IOM په تیرو څو میاشتو کې له لیبیا نه بورکینا فاسو، ګامبیا او سنګال ته په زرګونو افریقایي مهاجر بیرته لیږلي دي. IOM په تیرو څو ورځو کې بورکینا فاسو ته د 15 ښځو او دوه ماشومانو په ګډون 112 مهاجر استولي دي. د IOM نتاق اتایی ویریری وای دغه مهاجر د هغه سلوک په باره کې چې د دوی سره ملیشو کړی دی او د کار په ځای کې د استثمار په باره کې زړبړګنوونکې کیسې کوي. دی وایي ډېر ځوانان دا خبره کوي چې په هفتو هفتو یې کار کړی دی او تنخوا ورته نه ده ورکړل شوې. ویریری خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We do have examples of young men who were working in construction who every time they got paid they were raided or their accommodation was raided by militias who took whatever money they had. There was no one
among the hagazwanan misaluna laru che da tamirati karunu pa badal ke urta har zal ta khagan urtawal ke dali او ملیشو د دوی د وسیدنې په ځایونو باندې حمله کوله چې څه پیسې ورسره وي هغه ورنه اوړلې. هیڅوک نه و چې ورپسې ولاړ شي او د دوی غموخري یا د دغه څرګند جنایت په باره کې تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپورټ وایي په لیبیا کې مهاجر استثمار ته جوړ دي او چارواکي وسلواله ډلې او قاچاقبران د بشري حقوقونه سرغړونه کوي. راپورټ وایي ډېر مهاجر بې له محاکمې نه د اوږدې مودې لپاره په زندان کې اچول کیږي، شکنجې ورکول کیږي، شاقه کارونه ورباندې کیږي، شوګه کیږي او نور ناوړه کارونه ورسره کیږي. ویریری امریکا غږ ته ویلي افریقایي مهاجرو IOM ته شاهدي ورکړه چې وای دوی ډبول شوي دي او د دوی سره نور غیر انساني سلوک شوی دی. ویریری ام بیا وای
A few cases where people were abducted with the expectation that ransom will be paid. So here we have one young man who said if they are arrested in Libya or taken in by these militias.
دا تختونه ته پیښه شوې دي چې توقع لرله د تختول شو کسانو د خلاصون په بدل کې به پیسې لاسته راوړي. ځکه نو مونږ ته یو ځوان ویل چې دوی په لیبیا کې ونیول شي یا یې ملیشې د ځان سره بوزي نو ورنه توقع کوله چې 100 ډالر باید ورته ورکړي. وریری وای اکثر مهاجر تیر کال لیبیا نه وستل شلو خو نوی مهاجر ورته ورغلی دی دی وای دوی په خپل خواخه آی او ایم ته راغله خپل وطن ته د لیګول په برخه کې ورنه مرسته وغوښتله ځکه دوی ته څرګنده شوله چې په دغه هیواد کې حالات د زغم وړ نه دي
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو تاسې پام کړی و دې رپورت په زور نکاح یا داسې نکاح چې انجلی یا هلک رضایت ونه لري د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ډیر لیدل سوي او لیدل کیږي او ډیر خلک په ځانګړې توګه په نکاح کې د نجونو خوښه او له هغوی پوښتنه کول شرم ګڼي دینی عالمان وایي چې په نکاح کې دوه اساسي برخې ایجاب او قبول د چې په اسلامي طریقه کې باید دواړه خواوی رضایت ولري او اسلام هم پر همدې ټینګار کوي
په دې اړه د محمد هاشم حبیب زاده رپورت ورسی.
د کارته چار د جامع جماعت مولا امام عزیز الله مفلح وای چې د قرآنی آیات پر اساس فنکهو ما تابلکم چې وای تاسو هغه کسانو سره نکاح وکړی چې تاسو خوشیږي، او وای چې مور او پلار ته نشای چې خپل زامن او لونی په جبر سره نکاح ته مجبوری کړي. شغلی مفلح وای چې اسلام په نکاح کې مور او خاصتا پلار ته ولایت ورکړی دی، مګر بیا هم میندو او پلرونو ته په کار ده چې خپل اولادونو څخه وپوښتي چې آیا غواړي چې د وړاندیز شوي کس سره نکاح وکړي که یا. د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د اسلامي زده کړو استاد محمد داود نسیمی وایي
اگر دختر ممانعت میکنه که یعنی امیجنش به اصطلاح اظهار میکنه اجبار بودن ازدواج،
کله چې شزه او میړه د واده پښ په سره یو ځای کیږي نو باید له یو بل څخه وپوښتي چې آیا نکاح ورته منظور ده که یا، ځکه چې په افغاني ټولنه کې چوپتیا د رضایت نښه بلل کیږي چې دا صحیح خبره نه ده. عزیز الله مفلح وایي چې واده شوي جوړه چې په زوره نکاح شوي وي که سره یو ځای کیږي نو دغه یو ځای کیدل زنا بلل کیږي، او که ثابت شي نو حد پرې جاری کیدای شي.
اگر بدون رضایت دختر نکاح صورت میگیره،
شغل مفلح وایي چې که د یو نجلۍ نکاح د هغې د رضایت نه پرته تړل شوي وي په هیڅ مذهب کې، نه امام ابو حنیفه، نه امام شافعی، نه امام احمد حنبل او نه هم د امام مالک په مذاهبو کې صحیح بلل شوی دی. مفلح وایي نارینه شرعي اجازه لري چې د نکاح د مخه د هغې ښځې یا نجلۍ سره وګوري چې ورسره نکاح تړي، او د لږ وخت لپاره ورسره خبرې وکړي. خو نسیمی وایي چې په جبري نکاح کې که نجلۍ ونه غواړي چې یو ځای شي او نارینه د زور نه کار واخلي نو دا غټه ګناه ده، مګر زنا نشمیرل کیږي او باید چې قاضي په دې اړه فیصله وکړي. د اسلامي زده کړو دغه استاد وایي چې اسلام میندو او پلرونو ته توصیه کوي چې د خپلو اولادونو آیندې ته ښه تدبیر ونیسي، او هغوی ته داسې کسان انتخاب کړي چې د روحي، فکري او ذهني اړخه سره توافق ولري او ټولنیز موقف یې سره نږدې وي. نسیمی وایي هغه میندې او پلرونه چې د خپلو اولادونو حق نه پر ځای کوي خدای ته به مسؤول وي. له دې سره چې دینی عالمان په جبري نکاح کې د یو ځای کېدو د حلال او حرام په اړه سره اختلاف لري، خو د افغانستان مدني قانون د قضیه یو طرف قرباني او بل اړخ مجرم ګڼي. د قانون پوهانو د اتحادیې رئیس کبیر رنجبر وایي چې جبري نکاح باطله ده.
کسی که اعمال فشار و زور میکنه به خاطر مقاربت،
دی وایي او هغه هر کس چې په دې ډول یو ځای کېدو پر مقابل لوري جبر کوي په قانوني بڼه جزا ورکول کیږي. شغلی رنجبر زیاتوي چې د دې سره سره په افغانستان کې هلکوان او په تیره بیا نجونې د خپلې کورنۍ د رضا او خوشحالتیا په خاطر ستونزې پر ځان مني او شریکه ژوند پیلوي. خو عزیز الله مفلح وایي چې د داسې خلکو ژوند اکثره د ستونزو او تاوتریخوالو نه ډک وي او حتی خبره طلاق پورې رسیږي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدي. درنو اوریدونکو، پام کړئ، رپورت ټاکل شوی چې دا ځل به د سوریې د سولې په مذاکراتو کې په ډیرو جدي مسایلو بحث وسی. د امریکا جغ خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه په دې باب یو رپورت را لېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی میستورا وایي چې د ګومان کوي په څو ورځو کې به د سوریې حکومتي او د حکومت مخالف استازی ځانونه د خبرو ځای ته ورسوي، مګر هغه وایي چې ټول باید د دوشنبې تر ورځې پورې د سولې په جامع او جدي خبرو کې د ګډون لپاره حاضر شي. خاغلی دی میستورا په تیره میاشت کې د لړزان اوربان په وخت کې د شخړو او تشدد د تکرار له وجې د سولې د خبرو لومړنی پړاو په ناګهانی ډول بند کړ، مګر بیا هم د ځنو سرغړون نه بغیر په مجموع کې د سوریې بیلو بیلو ډلو د امریکا او د روسیې په منګړتوب د اوربان اتحاد کړی وو. خاغلی دی میستورا وایي چې همدا وجه ده چې دې ته د امید پیدا شوی چې ممکن د ټولو خواوو استازي دې ته چمتو شوي وي چې په جدي مسایلو خبرې وکړي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازی خاغلی دی میستورا وایي چې د نوي حکومت تشکیل د ملک اساسي قانون او په 300 میاشتو کې د جمهوریت ریاست د مقام او د پارلمان د پار انتخابات هغه جدي مسلې دي چې د سولې په دې پړاو کې به پری خبرو شي. هغه وایي
The issue about ceasefire and the humanitarian in theory and we hope in practice
قربان او بشری مرستې هغه دوه مسلې دي چې موږ امید لرو چې هغه باید نه په خبرو او نه هم په عمل کې رابرسېره شي او هغه ته په موازی ډول او په یو وخت کې توجه کیږي. او هغه څوک چې اواز دور بند او د بشری مرستو په باب خبرې کوي هغه باید په دې پوه شي چې دا اواز د حل لار نه ده بلکې په سوریه کې د حل لار سیاسي انتقال دی. د سوریه متخاصم ډلو د یو او بل سره مخامخ خبرې رد کړې دي نو په دې خاطر به خغل دی مستوره د ټول خواو ترمنځ تګ راتګ کوي او د یو خبره به بل تر رسېږي. خاغلی دی مستورا ویلی دی چې په سوریه کې په جنگ کې کموالی ملګرو ملتونو او ملګرو ته د دې فرصتونه برابر کړل چې د هغه ملک په لسو محاصره شوو سیمو کې تقریبا 215,000 محتاجو خلکو ته عاجل مواد انتقال کړي. دا غو سیمو ته تقریبا یو کال امدادي مواد نو رسیدلي. هغه دا هم ویلی د امید لري چې دوی او د بشری مرستو نورې ټولنې به پراتلونکو سوروازو کې د سوریه په نورو اتو محاصره شو سیمو کې تقریبا 900,000 خلکو ته عاجل مواد ورسي. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي دی مستوره د همبلی دی چې په اغلب ګومان به د سولې د خبرو دا پړاو دوه هفته دوام پیدا کاندي او بیا به د سولې دریم پړاو و یا لس ورځې وروسته شروع شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمنو اوریدونکو تاسو په مکری لاندو او مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي خپل ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان د تیری په مقابل کې د خپل خاورې څخه دفاع وکړي. په تیرو دوه اونۍ کې د ډیورنډ پر کاشه د ځنو نشوتو راپورټونه ورکرسوي دي. د یکشنبه په ورځ د ننګرهار د کوشتې پولیسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه وسوه او همداراز د کونړ د دنګام ولسوالۍ څخه هم راپورټونه را رسېدلي و چې پاکستاني هلیکوپټرو د دغه ولسوالۍ په ځنو سیمو باندې بمباري کړې ده. د جنوبی کوریا پوځ وایي چې شمالي کوریا په بهر کې دوه د لاند واټن بالستیک توغندۍ ورکړې دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي دغه توغندۍ د هوانګایي د ایالت څخه ورسېوې دي چې 1500 کیلومتره هوا ته پورته شول او بیا د بهر په ختیځ ساحل کې ولوېدل. په سومالیا کې لس وسلوال د امریکا د خاصو عملیاتو او سومالیې د کومندو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. دغه ځواکونه د شپې په تیاره کې د الشباب د وسلوالې ډلې د یو مهم قومندان د نیولو لپاره تللي وه چې د وسلوالو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. سپینماني وایي ایران د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی د هغه مامور په پیدا کولو کې همکاري کوي چې په 2001 کال کې په ایران کې لا درک سوی دی. د سپینماني ویان جاش ارنست وایي چې امریکا د ایران دغه ژمنه جدي ګڼي او زیاتوي چې ایرانیان به هم په خپل ژمنې ودرېږي. سعودي عربستان او د حوثي شیعه یاغان په یمن کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې دي. دوه چارواکو د نوم نشودلو په شرط ویلي دي چې د حوثیانو یو هیئت سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دي. او سپینماني وایي چې په کیوبا کې د هغې ورځپاڼې د سرمقالې په هکله اندېښنه لري چې امریکا ته د کیوبا په کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې په خاطر خبرداری ورکرسوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې سموکري د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې باندې اسمان زیزی اوریاد وی د تودوخه لوړه درجه شپږ ټیټه اوه. په کندهار کې باندې باران وی او په هرات کې به هم نن باران وسی. په جلال آباد کې باندې اسمان زیزی اوریاد وی. په غزنی کې هم نن د باران د اوریدو احتمال شته. په کندوز کې باندې اسمان زیزی اوریاد وی. په خوست کې به هم نن اسمان زیزی اوریاد وی. په فراه کې به هم نن باران وسی او په هلمند کې به هم نن باران وسی. قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه همکاران حاضر دي، په دوی کې به نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو سره اوسئ.